خوشحال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2014 کال د ستمبر 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کوم زل بیا هر کله کوم. وهنګو کې په یوه امنیتي پوسټ کې بریچ شوې د افغانستان د نوي ولسمشر انتخاب او د دې په پاکستان او افغانستان په اړیکو اثر. د شمالي وزیرستان د امنیتي صورتحال په سواد کې د کرفیو له وجې د خلکو مشکلات. په پنجاب او د ملک په نورو سیمو کې د سیلابونو د حال او د دې سره سره په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل درکو. خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبرونه اورو.
ستړي مشي رومبه د مشال خبرونو سره ټکی. د خیبر پختونخوا په هنګو کې نن سهار نامعلومو وسوالو د دریو امنیتي سرتیرو په ګډون سلور تنه وجل دي. د سواد د منګورې خار په بیلابیلو سیمو کې پاکستانی پوسټ په ګرځېدلو بندیز لګولې دي او کور په کور د لټون عملیات کوي. د اشرف غنی احمدي انتخاباتي ډله وایي نوموړې خای د راتلونکي ګول په ورځ د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه سوګند پورته کړي. اوس تمشال خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په هنګو کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې د دریو امنیتي سرتیرو په ګډون سلور تنه وجل شوې دي. د هنګو د پولیسو چارواکي وایي چې دا پیښه نن سهار شاوخوا 8:30 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې کله نامعلوم وسلوالو له کادي پم سره نږدې پر امنیتي پوستي برید وکړ. چا تر اوسه د دې پیښې پړه نه ده منلې. د سواد د منګورې خار په بیلابیلو سیمو کې پاکستانی پوسټ په ګرځېدلو بندیز لګولې دی او کور په کور د لټون عملیات کوي. دا لړۍ د سواد په یو شمېر سیمو کې د څو ورځو راهیسې روانه ده. د سواد قومي جرګې مشر مختار خان یوسفزي پرون مشال لري ته وویل چې د سواد ولس له یو غیر یقیني حالت سره مخامخ دی. د زیاته کړه
روزانه کنه په دویمه دریمه څلورمه هدف یې وجه نه روان دي او تر ټولو زیاته د تشویش خبره ده چې تر اوسه پورې د یوې واقعې مجرمان نه گرفتار شوي دي نه ته دې رسیدلې دي نه په ګوته کړی دي. د سواد خلک لدین نه دي خبر چې را دلته کې پوځیان یا سکیورټی فورسز د دې سره روان کړی دي او دې مقاصد څه دي.
له سواد سره اړه لرونکي صوبایي وزیر محمود خان بیا مشال لیډیو ته وویل چې په سواد کې د امن ساتلو لپاره پوځ او حکومت یو خپل دی او هڅه کوي چې د روانو هدفي وجنو مخه ونیسي. د یادونې وړ ده چې په دې ورستو سورو کې د سواد په بیلابیلو سیمو کې پر ګرځېدلو بندیز او کور په کور د لټون پوځي عملیات زیات شوي دي. د شمالي وزیرستان د تحصیل سپیموام اوسیدونکي وایي چې د اورګزو قبایلي سیمې سره په پوله شوه تحصیل کې د پاکستان پوځ د تیرو څو ورځو د ځایي سپین روبو په مرسته د لټون کوم عملیات پیل کړي وو. اوس سپینوام تحصیل ته غځېدلې دي. د سیمې یو مشر ملک سخی جان د دې کور په کور د لټون د عملیاتو په اړه مشال ریډیو ته وویل
تحصیل بند حکومت راوندای میرما سلا جمع کړه په تحصیل بند څنګه نه باد ته دروغه تر سم راوندای خو شته ترتیب راوندای کارو مشرون ور سره دی او د سکول ولا ور کې ور سره دی داس دې نو ستا شته خوشی دی.
بلخوا ځایي ولس د پاکستاني پوځ نه غوښتنه کوي چې څنګه څنګه د لټون د عملیاتو په نتیجه کې سیمې د وسلوالو صفا کیږي نو باید دوی خپلو کورونو ته د ستنېدو اجازه هم ورکړل شي. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتو څنګه په خپل یو بیانیه کې داوه کوي چې نن د شمالي وزیرستان د غلام خان سره نږدې بنګي در سیمه کې د جنگي الوتکو په بمبارۍ کې درویشت وسلوال وجل شوې دي. خو په دغه بیانیه کې د وجل شو وسلوالو د شناخت په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. آزاد سرچینو او وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د پاکستان سرکاري ټي وي وایي نن د پوځ د مشر جنرال لاهل شریف او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د یو ملاقات کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب عملیاتو او د کډوالو د بیا بحالۍ په موضوعاتو خبرې شوې دي. ټاکل شوې ده چې اشرف غنی احمد زید افغانستان د نوي ولسمشر په توګه راتلونکي اونۍ سوګند پورته کړي. دا خبره د نوموړي د انتخابي ډلې ویاند طاهر زهیر د پرون مخام مشال لیډیو ته وکړه. دوی وویل
شای ډاکټر اشرف غنی احمد زئی د راتلونکو اونۍ د دوشنبه په ورځ د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه د سوګند پروتوکول مراسم تر سره کړي.
پرون لارګه په خبره شوی خبر پانه کې افغان ولسمشر حامد کردی په هیواد کې د اشرف غنی احمد زئی په مشرۍ کې د نوي حکومت هرکلی کړي او له هغه سره د خپل مرستې ژمنه کړي ده. په خبر پانه کې د ولسمشر حامد کردی لخوا عبدالله عبدالله ته هم د انتظامی مشر په توګه مبارکي ویل شوې ده. دا له هغه ورسره ده چې ډاکټر اشرف غنی احمد زئی او ډاکټر عبدالله عبدالله د تیرو سونو په ترڅ کې د وګړو خبرو اترو په پایله کې پرون د ملي یووالي د حکومت د سرنګوالي پاړه پر یو هوکړه لیک دسخط وکړ. بلخوا سپینې ماڼۍ په افغانستان کې د واک د شراکت د تړون هرکلی کړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې په افغانستان کې د پرمختګ لپاره دا یوازینی لار ده چې جمهوري پروسې ته هرکلی وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم له نیویارک په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ولسمشري د انتخاباتو د پای هرکلی کړی دی. دا خبر پاڼه لیکي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د ملي یووالي له نوي حکومت سره کار کولو ته سترګې په لار دي. ناټو سازمان بیا ویلي دوی هیله لري چې اشرف غني احمد زیا او عبدالله عبدالله به دواړه د یو رښتونې سیاسي جذبې پر اساس ملګرتیا سره وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په یو خبر پاڼه کې د اشرف غني احمد زیا او عبدالله عبدالله ترمنځ د جوړجاړي هرکلی کړی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د چین سرکاري رسنۍ وایي چې دغه هیواد په غربي سیمه سینکیان کې د چاودنو په یوه لړۍ کې دوه کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. تېره ورځ د لیونټای سیمه کې لږ تر لږه په دریو ځایونو کې دغه چاودنې رامنځته شوي دي. لیونټای سیمه د سینکیانګ مرکزي سیمه ده او د سینکیانګ سوبې د سرخار رومچی نه 260 کیلومتره لرې پرته ده. په نږدې 200 میاشتو کې سینکیانګ سوبه د راپورته شوو نارامیو شاهده ده چې تور یې په هغو یوغور مسلمانانو وسلوالو ډلو لګول کېږي چې غواړي د چین د تسلط نه خلاص شي. او وروستۍ خبر ده، انکارا وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د اسلامي دولت وسلوالو د پرمختګ په نتیجه کې 130,000 شامي کوردان ترکیې ته وړېدلي دي. نن د ترکیې نایب وزیر اعظم نومان کورتلموس په انکارا کې ویلي چې چارواکي د نورو خلکو د راتګ لپاره انتظامات کوي او په سختو حالاتو کې د سلګونو زرو نورو کوردانو د راتګ امکان هم شته. د شامي کوردانو دا زیاتوالی پسله هغې رامنځته شوی چې د اسلامي دولت وسلوالو د شام پولیس سره نږدې په عین العرب سیمه کې په لسګونه کلي قبضه کړل. او اوس د پاکستاني روپو نرخونه او د موسم صورت حال زمونږ همکارا رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د پیښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 103 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 101.25 روپۍ او 50 پیسې او په 102.25 روپۍ. یو پاؤنډ په 108.25 روپۍ او په 108.25 روپۍ او په 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 19 روپۍ او 90 پیسې او په 38 روپۍ. یو ریال په 19 روپۍ او 10 پیسې او په 19 روپۍ او 40 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا نن پېښور، شاخوا سیمو، بنو او کوئټه کې به موسم خشک وي. پېښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 6.5، کوئټه کې 3.5 او په بنو کې 8.5 ریکارډ شوی دی.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري په هنګو کې په یوې امنیتي پوستې په وسلوال برید کې 4 سرتیری وژل شوی دي. د شمالي وزیرستان په سپین وام کې د لټون عملیات پیل شوی. بل خوازی خلک وایي
تعلیمي ادارې دي دغه یې مشکل بند شوي دي. زمونږ ته دغه لیاره کولاړ شي، دغه سکولینه ته دغه بچیان وړ شي، دغه پتارې نه راخلو شي، ډاکټر ته مې ورسې دې ځای کې ته.
په پاکستان کې د سیلابونو له وجې د وژل شوو کسانو شمېره 315 ته رسېدلې. دا چې د افغانستان د نوي ولسمشر اشرف غني د راتګ سره به د پاکستان او افغانستان په حالاتو څه اثرات پرېوځي.
د دې په تعلقات د ګاونډیانو سره بهتر شي. همدا چې دا ګاونډ نه کوم کسان د دې په کورونو معاملاتو کې ګوتې وي نو هغه به هم کمی شي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا په هنګو کې د نامعلومه وسلوالو لخوا په یوې امنیتي پوستې برید شوی چې پکې د پولیسو په خبره د 3 سرتیرو په شمول 4 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي چې دغه برید نن شاوخوا سهار 8:30 بجې په سیمه کې د قاضي پم سره نږدې په یو چک پوسټ شوی. د پیښو وروسته برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. پولیس وایي په ټوله علاقه کې یې سرچ اپریشن هم شروع کړی. د پیښې پړه له کومې وسلوالې ډلې نه منلی. په دې اړه تفصیل تاریخ اورګزیرا کوي.
فضل همبو کې نامعلوم وسلوالو لخوا د ډزو په نتیجه کې درې سرتیرو په شمول څلور کسان مړه شوي دي. پولیسو په خبره دغه پیښه د پیر پوره شاوخوا ات نیمې بجې په همبو کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې نامعلوم وسلوالو په دربند روډ باندې د قاضي بم سره نږدې په امنیتي پوستې برید وکړو. د همبو پولیسو مشر ډی پی او انور سعید کونډي مشال رډیو ته وویل چې په چیک پوستې کې درې سرتیرو چې هغه په دې برید کې ځای پر ځای مړه شوي دي. خبر امر شوی سرتیری د پولیس واک سره تعلق لري. په مړو سرتیرو کې سید عمر، حاجی زمان او د شهزاد نوم شامل دی. پولیس وایي چې د 15 کالو هغه بل کس چې کم مړ شوی دی د هغه تصدیق لانه دی شوی او د هنګو په هیډ کوارټر هسپتال کې پروت دی. د سیمینار رسیدلو راپورونو تر مخه د پیښې وروسته برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. انور سعید کونډي وایي چې پولیسو ټوله علاقه په خپل ولکه کې اخیستې ده او سرچ اپریشن روان دی. تر اوسه د دغه پیښې په اړه کومې وسلوال ډلې په خپل سر نه دی اخیستي. کورما او رگزو او شمالي وزیرستان سره په لګېدو هنګو هغه بندوبستي سیمه ده چېرته کې چې تیرو څو ورځونه هدافي وژنې او په امنیتي ځواکونو باندې د بریدونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په سیمه کې د اتوار پورې ځایي مشر او عالم مولانا شیرعالم فاروقي په یو وسلوال برید کې مړ شوی و. طارق اورگزے، مشال رادیو، پیښور.
او اوس هم زو شمالي وزیرستان ته چرته چې په تحصیل شوال او سپینوام کې په اسکور په کور د لټون عملیات پیل کړي او ځای خلکو خپلې وسلې هم په خپل خواخه حکومت ته جمع کړي دي. وایي د لټون په عملیاتو کې هم پوز سره د سیمې مشران او ځوانان مرسته کوي. لهذا دوی غوښتنه کوي چې د لټون د عملیاتو سرته د رسیدلو وروسته دې ورته لارې خلاصې کړي او دغو سیمو نه کډه شوي خلک دې واپس راوستل شي. تفصیل د عمر دراز وزیر نه.
د شمالی وزیرستان تحصیل سپینوام اوسیدونکي وایي د 1300 ورځونه تحصیل شوا چې اورگزای جنسی سرای پولې لګېدلې فوز د غلطانه کور په کور سرچ اپریشن یا د لټون عملیات شروع کړي چې پرون تحصیل سپینوام ته را رسیدلی. دوی وایي د سرچ اپریشن وړاندې د غلطا میشته خلکو خپل ټوله اسلحه دولت ته په خوخه جمع کړي او اوس د لټون په عملیاتو کې هم فوز سره ځوانان او د سیمې مشران یو ځای روان شوي. ملک ساخی جانوائی د لټون عملیات روان دي او دوی په خوخه خپل اسلحې جمع کړي.
ترتیب بند حکومت راون دی میرما اسلحه جمع کړه په تحصیل بندې څنګه باد په ضرورت رسم راون دی خو شپه ترتیب راون دی کارو مشرون ورسره دي او د سکول ولا ورکی ورسره دي داش دې مستا شپه خوشی دی.
رحمان الله وای کلانا چې شمالی وزیرستان کې عملیات شروع شوي نو دوی په خپلو سیمو کې پاتې دي خو په مشکل کې دي او اوس یې په خوښه خپلې اسلحې جمع کړې سو د لټون عملیات چې پوره شي نو سپین وام او شونه کډه شوي خلک ته واپس راولي.
چې مونږ کوم تکلیف دی کی مشکلات 15 جون نه تر نن تاریخ پورې دا مونږ په مشکلات کې دچار وو. چې کوم اپریشن د حکومت څخه غوښتل هغه اپریشن دی هغه چې سرته ورسیږي نو په سر دی چې مونږ کاډې دی هغه پسې کې راشي دي ټول کورونو ته یې پرېږدي.
عادل جان وایي شوا او سپین وام کې عوامو د فو سره ملاتړ وکړ لہذا فوز دے ہم دا غلطہ اس تعلیمی ادارے خلاص کڑی او سے ہی سہولتوں دے برابر کڑی
کچھ اپریشن نہیں ہو رہا نہیں اس کے لیے بندہ ولا ضرورت نہ سکے قدم چلیا کو لاو کو تعلیمی ادارے دی دا یہ مشکل بن سے دی تم صدا کلیا کو لاو سی دا اس کو لینا تا دا بچوں نوڑ سی دا پتہ نہ رکھ لو سی ڈاکٹر تم رو ورا سی دی دے کیتا
کلامو چے پدیاڑا شمالی وزیرستان کے امنیتی زوا کو نو چاروا کو سرا تماس ونی وو نو دا غگ نہ ریکارڈ کا ولو پشارتی و ویل او لز د لټون په عملیاتو کې فو سرا برابر کو مکوی او کلا چې دغه د لټون عملیات پوره شي نو د غلطا میشته خلکو دستونزو هوارولو حساب کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو. تیر کال هم د دې میاشتې په 28مه نیټه د پېښور په کوهاټي چرچ کې دوه ځانمرګي بریدونه شوي وو چې په کې د سرکاري شمېر تر مخه د سلو پورې عبادت کوونکي عیسویان وژل شوي وو او یو نیم سلو پورې ژوبل شوي وو چې زیاتره په کې ښځې او ماشومان شامل وو. د ټول خیبر پښتونخوا عیسایي ورورولۍ دغې چاودنه کې د ژوبل او د مړو شوو کسانو د کورنیو سره د درناوی لپاره دغه چرچ ته ورغلی وو چې پکې ورسره ځایی خلکو هم ګډون وکړ. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
پیښور کوهټه کال سینټ چرچ کې تیر کال ځنمرګي بریدونو کال پوره کېدو په موقع د ملک ته نورو برخو او د خیبر پښتونخوا ټولو عیسائی ورورولې په دغه چودنه کې د وژل شوې او ژوبل شوو په درناوي کې عبادتونه او دواګانې وکړې. دغه دستوره کې د ټول ملک نه په سونو د عیسائی ورورولې خلقو او مقامي مسلمانانو هم ګډون وکړلو. تیر کال دغه چودنه کې د مور پلار او رونو خويندو په شمول د یو کورونې 15 کسان وژل شو. دغه وژل شوی کس خور نرګس په دې مقام مشال لیړو ته ول چې کال تیر شو ولې د دوی د کور نه غم نه تیر شوی.
دا د کې مونږ خپلوان دا د ګورات څه چلو شو. خدا دې کې مونږ سره ډیر نه جاي شوی. مونږ دا پرنسپل وا دا بھائی پرنسپل وا ان دې زوی آغا دوا به لوران دی آغا شو شهید شو. دا پینزو کسان شهید شو مشرور وا ډیر خفغان دی رورا نن می ډیر خفغان دی نن کال شو دا خفغان را لو بیا.
هم دغه چرچ یو بل غړی ډاکټر فلک شیر چې تیر کال د 14 په وخت هم په دغه چرچ کې موجود وو وای چې داسې 14 سره د پاکستان کمشمیر ډلې نشوي راولي او داسې پیښو سره دوی نور هم مضبوطیږي.
کله چې 22 سپتمبر 2013 کې دا دماکه شوی و کم زه اوس ولاړوم دې ځکه ولاړوم او د نه پس اوس سو قدمه خوش ومنو بس ته دماکه شو او بس دنیا ټوله ختم شو. دې دماکې دې زمون خلکو چې کم مغر لکه ایمان کم کړي نه دي. دې دماکې سره زمون د خلکو ایمان زیات شوی دی. نو دې سره صدا سي مسله نشته بلکې زمون ایمان تازه شوی دی. مونږ الله تعالی باندې پوخ ایمان لرو. نو دغه په لاس کې ژوند او مرګ دی. نو مونږ د لکه ایمان دی چې اگر مونږ ساتلی شي کنه نو څوک مړکولی نشي.
بل خو په دغه دستوره کې ګډون کوونکې د عیسائی ورورولې مذهبي مشر پادری یوسف پترس مشال لیړو ته وویل چې د پیښ ورستو د حکومت لخوا د دوی د ټولو عبادت خانو لپاره د امنیت نه مطمئن دی. خولی با پاکستان کې په عمومي توګه اقلیت یا کمشمیر ډلو تحفظ ورځ تر ورځه خرابېږي او دوی وایي چې په پاکستان کې دوی ته خپل راتلونکي خنخ کاری
دی. نه خو مطمئنو کې ګورنمنت ما سره ډېر تاوان کړو نه 10 کوټي په بارہ کې اقلیت محفوظ نه ګړو. اوس خبرې هو حکومت کې د اقلیت چته محفوظ ده. 10 خان قتل کیږي څومره خلک مار شو نو اغلا پاره مس نه دي شوی. اقلیت خو بالکل محفوظ نه ده. پاکستان کې زه مستقبل خو خنخ کاری مستقبل سده مستقبل داسې لګی کې بس داسې تباہی دے بربادی دے.
یادی دیوی چر سرکاریش میرے ترمخه تیر کال دغه ځنمرګي بریدونو کې سل پورې عبادت کوونکې عیسایان وجل شیو او یو نیم سل جوبل شیو چې پکې زیاتره شمیره د ماشومان او زنانه و. ولې دغه چرچ غړي وای چې د دوی 200 پورې کسان وجل شوی او 200 پورې جوبل شوی دي. پاننه د ستره کې ګډون کوونکې د عیسایي رولې مشران وای چې نن د دوی د ویر درې مورز ده. ولې د صوبایي حکومت لخوا یو کس هم د دوی ډاډ لا ندر آغلی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
مشال تا غوگو نیسی او لروانو چارو زان خبر کلی.
تا سو مشال ریڈیو تا غوگی او سمزو سواد تا چرده چه پا منگوری او دا سواد پا یوش میرنو روسیمو که هر او رز د سهار نه ګرز بندیز یا کرفیو لګول کیږي او په مختلفو سیمو کې د لټون عملیات هم ترسره کیږي. خلک وایي دوی له دغه وجه سخت مشکلات لري او په کورونو کې غیر پاتې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د نیاز احمد خان په دې رپورت کې.
د سوات مرکزی ښار منګوري ملک آباد ځی خبریال سیف الله کاکا خیل چې دا وخت په خپل کور کې د ګرز بندیز له وجې بند دی وایي چې سم د سهار نه د فوز لخوا په بیلابیلو سیمو کې د ګرز بندیز او لټون اپریشن روان دی. په سوات کې د عوامي نېشنل ګوند ویان عبدالله وایي چې سوات کې دوی امن ټینګ کړی و. ولې دا وخت داسې ښکاري چې سوات کې د خیبر پښتونخوا له اړخه امن طرف ته پام نشته او د امن لپاره کار کوونکي د هدفي وجنو ښکار کیږي. په سوات کې فوجي چارواکي وایي چې 1300 ورځو کې په هدفي وجنو کې زیاتوالی لوجې بعض سیمو کې د معمول مطابق د لټون اپریشن روان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او هم د سوات په اړه راځو. یو بل رپورټ د سواد په بیلابیلو سیمو کې له 1300 ورځو راهیسې د پاکستان پوځ په ګرځېدلو بندیز لګوي. کور په کور د لټون عملیات هم کوي. د هر څه له هغې وروسته دي چې د پاکستان پوځ د وسوالو طالبانو پر ضد تر عملیاتو وروسته اعلان کړی و چې په سواد کې امن پر ځای کړي. اوس پښتنه دا ده چې په هدفي وژنو کې څه ډول خلک وژل کیږي، ځایي خلک، ټولنیز مشران او حکومتي چارواکي دې ته په کوم نظر ګوري؟ تفصیل د بوریوال کاکړنا.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې لتیری څه مودې راهیسې په هدفي وژنو، ګرځبندیزونو او کور پر کور پوځي عملیاتو کې زیاتوالی راغلی دی. ځایي خلک وایي یو پلو د ناڅرګند کسانو لخوا په نشه کیږي او بل پلو د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله ژوند له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. د کابل تحصیل اوسیدونکی او د ځایي وکیلانو مشر سردار احمد وایي وسلوال په ټولنه کې د کار سړی وژني.
کم سړی څوک خبر کولی شي، څوک لیکوالي، څوک مشري، څوک جرګي والی، څوک ډاکټر، څوک انجینیر، څوک وکیل، په سواد کې نه خلکو ته خطرې دي. زندگی خوب دی یو نه بلې ته زیاتیږي. د شتګردو خلاف یو واضح پالیسی نشته دی.
د سواد کمی جرګې له تیرو څو کلونو راهیسې په دې سیمه کې د ترهګرۍ ضد هلې ځلې جاري ساتلې دي، د کوم له کبله چې یو شمېر غړي په نشه شوي هم دي. د یادې جرګې مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي مخکش مختار خان یوسفزی وایي که څه هم په سواد کې د طالبانو واکمني نسته، خو بیا هم وژنې دوام لري او د خلکو ژوند خوندي نه دی.
روزانه کنه په دویمه دریمه څلورمه هدفي وژنې روانې دي، او تر ټولو زیاته د تشویش خبره دا ده چې تر اوسه پورې د یوې واقعې مجرمان نه گرفتار شوي دي، نه یې ته دي رسېدلي دي، نه یې په ګوته کړي دي. د سواد خلک له دې نه دي خبر چې یاره دلته کې پوځیان یا سیکورټي فورسز دا دوی څه روان کړي دي او د دې مقاصد څه دي.
د سوات لمټي سره تعلق لرونکي او د تحریک انصاف د صوبایي حکومتي کابینې غړی محمود خان وای په سوات کې د روانو حالاتو په اړه د حکومت او پوځ دریځ دی. محمود خان په هدفي وژنو کې د وژل کېدونکو کسانو په اړه مشال ریډیو ته وویل
د ټارګټ کلینګ کې ما خیال دی چې خپل خپل سره دښمنیان هم او تر اوسه پورې خاص کر ډیفنس کمیټیانو والا هغه دې ټارګټ کی څنګه سره عملیات خو روان دي، په دې ثابت ملک روان دي، خو بهرحال د سواد حواله سره فوج چې کوم آپریشن کړی د هغې نه بعد حالات ډېر زیات ښه شوي دي، کافي بهتر.
سردار احمد وویل د پوځ کار د وسلوالو پر ضد عملیات کولو او هغه یې وکړل. اوس د ده په وینا باید سیمه ځایي انتظامیې ته وسپاري.
سواد مکمل امن په یو صورت راتلی شي چې د سواد مکمل اختیار چالو ورکړي، د سواد څول ادارو لورکړي او څول پولیس سوار څخه حال کړي او ذمہ دار هم کې او فعال هم کې او اختیار ولورکړي. دا غوسر اختیار نشته، صحیح خبره زده په پښتونخوا کې په کار داده چې دا غیر اعلانیه مسله چې دا ختم تدلته هم هغه شنهین او قانون نافذ څنګه په لاهور او اسلام آباد کې مسله به حل شي.
د سردار احمد دا خبره مې چې د صوبایي وزیر محمود خان مخې تک شوه نو هغه وویل
دا خبره بالکل غلطه ده، چیرې مطلب انتظام فوج سره دی، فوج نه علاوه هلته پولیس سره هم انتظام دی، څومره چې ډی سي ناسته، څومره چې اډمنسٹریشن، څومره مو سواد کې ناسته، اختیار دواړو سره دی، دواړه مشترکه آپریشن کې، دواړه مشترکه چې څنګه سواد د بهتری لپاره دواړه یو شان دي کار کوي.
مختار خان یوسفزی وویل چې پوځ به په خوا په اونۍ کې یو ځل د کامی جرګې له خلکو او مشرانو سره خبرې کولې، او اوس چې ورسره دوی خبرې کول غواړي هم نو پوځي چارواکي بهانې جوړوي. د زیاته کړه چې پوځ د چاپو په بهانو د خلکو په کورونو نه نوځي،
د اپریشن په نامه باندې د خلکو کورونو ته نه نوځي او خلکو بی عزتی کیږي، او په پاټکو کې او په دې کې هم داسې وړیا نامناسب رویه چې کوم دی هغه د خلکو سره کوي. د سواد خلک ځان داسې په سواد کې داسې ګڼي لکه موږ چا پته کړي وي، داسې سلوک ته دوی سره کیږي.
په دې اړه مو د پوځي چارواکو د نظر اخیستلو پوره هڅه وکړه خو بریالي نه سو. خو د مټي اوسیدونکي محمود خان بیا وویل چې دا د پاکستان پوځ دی، که په کراچۍ کې وي، که په پېښور کې او که په سوات کې، فرق نه کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان په افغانستان کې د دوانو امیدوارانو ترمنځ د ملي یووالي د یو حکومت ته جوړولو هرکلی کړی او دا یې د دې هیواد راتلونکي لپاره یو ښه ګام ګرځولی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون د اتوار په ورځ افغان ولس ته مبارکي وویل او زیاته کړه چې د ملي یووالي له حکومت سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د ذبیح الله شفق په دې رپورټ کې.
پاکستان د اشرف غنی احمد زی او عبدالله ترمنځ د ملي یووالي د حکومت پر سر د موافقې له لاسلیک کېدو وروسته وویل چې د افغان کاندیدانو ترمنځ د جوړجاړي هرکلی کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو افغان ولسته مبارکي وویله. د ملي یووالي حکومت یې د افغانستان د پرمختګ لپاره مهم وبله او زیاته یې کړه. د پاکستان حکومت او خلک د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د دواړو کاندیدانو لخوا د ملي یووالي د حکومت جوړولو د موافقې لاسلیک کولو هرکلی او همداراز دواړو کاندیدانو او افغان ولسته مبارکي ورکوي. په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت د جوړولو پر سر تر هغې وروسته موافقه شوې چې په دې وروستیو کې د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم په تېرو ټاکنو کې د اشرف غنی احمد زی د ټیم په ګډه د پراخو درغلیو تور لګاوه او د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوې پایلې نه منلې. خو دواړو کاندیدانو د یکشنبې په ورځ د حامد کرزي او جهادي مشرانو په منځګړتوب د ملي یووالي حکومت پر جوړولو موافقه وکړه چې په ترڅ کې ډاکټر اشرف غنی احمد زی د افغانستان نوی ولسمشر اعلان شو. د پاکستان د سیمه ییزو چارو یو شمېر څارونکي هم په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړول ستایي او دا د دې هیواد او سیمې د ثبات لپاره مهم ګام بولي. د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان ویل چې دا ګام به د افغانستان او سیمې د سیاسي ټکاو لپاره ښې پایلې ولري.
ډېر مهم اثر به وي چې کله افغانستان مستحکم وي، سټیبل وي، نو دا به خپل علاقه د ګاونډیانو خلاف استعمالولو ته نه پرېږدي. نتیجہ به دا وی چې د دبا تعلقات د گاونډیانو سره بهتر شي. همداسې دا گاونډ چې کم کسان په دبی په کورې معاملاتو کې ګوتې وایي نو هغه به هم کمی شي.
سرفراز خان زیاتوي چې افغان ولسمشر او د ملي یووالي د حکومت نور چارواکي د په افغانستان کې د دیموکراسۍ د ودې، امنیت او د افغان ولس د سوکالۍ لپاره شریکې هڅې وکړي سو په افغانستان کې په دې وروستیو کې راغلي لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ نه شي. دا یادونه ور ده چې پر پاکستان سربیره امریکا، ملګري ملتونو، ناټو، ایران، برتانیې او یو شمېر نورو بهرنیو هیوادونو هم په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړولو د موافقې لاسلیک کولو هرکلی کړی او ژمنه یې کړې چې د خپلواک ملي حاکمیت لرونکي او باثبات افغانستان د جوړولو لپاره به د افغانانو د هلو ځلو ملاتړ ته دوام ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس راځي. یو بل رپورټ ته، د پاکستان د افتونو د نظم کامی ادارا ان ډی ایم ای وایي چې صرف په پنجاب صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 209 کسان مړه شوي او 315 شپېته پورې ژوبل شوي دي. دا شان په ټول ملک کې د مړو شوو کسانو شمېره 300 ته رسیدلې ده. په ملک کې د بارانو سیلابونو نه شوي نقصانونو په اړه د اسلام آباد نه د احمد الله دا رپورټ اورو.
په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 346 کسان مړه، 640 جوبل او 45,403 کسان متاثره شوي دي. د پنجاب د افتونو سره د مبارزې صوبائی اداره یا پی ڈی ایم اے ډایریکټر ایڈمن نواز خالد مشال ریډیو ته ویل چې پنجاب صوبه کې 96 کسان د بارانونو او 103 او یاد سیلابونو له وجې مړه شوي دي چې مجموعي شمېره 209 شپېته جوړیږي. 415 شپېته کسان جوبل شوي هم دي چې پکې 213 د بارانونو او 240 د سیلابونو له وجې دي. نوموړي زیاته کړه چې د 309 کلو 1,15,893 کسان متاثره شوي هم دي او 1,43,380 کورونو ته نقصان رسیدلې دي. دغه شان په 340,03,103 اکړه ځمکه ولاړ فصلونه هم متاثره شوي دي. متاثرینو سره د مرستو په حق لا نواز خالد وایي، موږ په متاثره سیمو کې 419 امدادي کیمپونه جوړ کړي وو خو ځنې موږ بند کړل ځکه چې خلک واپس خپلو کورونو ته لاړل. او دا وخت 109 کیمپونه فعال دي چې پکې 25,200 زیات کسان میشت دي. دې تر څنګه موږ د پاکستان فوج په مرسته 6,10,240 کسان محفوظ علاقو ته هم منتقل کړي دي او تر دې دمه موږ په متاثرینو کې 380,600 خیمې، 1,40,000 د خوراکي موادو پیکټې، 4,500 د اوړو 1 کیلو بورۍ، صفا اوبه او نور د ضرورت شیان هم تقسیم کړي دي. بلخوا د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې د سند صوبې لاړکانه او سکر ډیویژنونو د 23 کلو نه 15,503 کسان محفوظ علاقو ته منتقل کړي دي او 3 امدادي کیمپونه یې ورله جوړ کړي دي چې پکې 1,010 کسان میشت دي. مشال ریډیو چې کله د ملک په مختلفو سندونو کې د سیلاب په حق لا د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض سره تماس ونیولو نو نوموړی وایي،
پنجاب معمول مطابق بغیر فلڈ پوزیشن بہے گی. سن کے گودو چی کا مقام آغا درمیانی درجے تر سیدل آغا بغیر فلڈ لیول تا اس روان دے دا جن سکر نچلے درجے کے سیلاب پا لیول کے دے.
یاد دیوی چی دا بارانونو او سیلابونو لوجی دا پاکستان دا انتظام لاند کشمیر کے چلور شپیتا کسان مل او یو سلو نهیش جوبل شوی دی او گلگت بلتستان کے ہم دیر لس کسان مل او شپگیش جوبل شوی دی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 1.22 او په شارټ ویوز یا لندو سپو
2113
او دا انٹرنیٹ للارے
mashalradio.com باندی
پاکی صافی اور دلشے
تاسو مشال ریڈیو تغوگی اور ریدونکو تا مازیگر پینزنی میں بچی کی دون کی دی لن خبرنا تا مجید بابر ناورو
د خیبر پختونخوا په هنګو کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د دریو امنیتي سرتیرو په ګډون څلور تنه وژل شوي. د هنګو د پولیسو چارواکي وایي چې دا پیښه نن سهار شاوخوا 8:30 بجې رامنځته شوې. د سوات د منګورې ښار په بیلابیلو سیمو کې پاکستاني پوسټ په ګرځېدلو بندیز لګولی دی او کور په کور د لټون عملیات کوي. دا لړۍ د سوات په یو شمېر سیمو کې له 100 ورځو راهیسې روانه ده. د بلخوا د شمالي وزیرستان د تحصیل سپینوام اوسیدونکي وایي چې د اورغزو قبایلي سیمې سره په پوله شوه تحصیل کې د پاکستان پوځ د 1300 ورځو د تعیس سپین روبو په مرسته د لټون کوم عملیات پیل کړي وو. اوس سپینوام تحصیل ته غځېدلی دي. یو پاکستانی پوځ د مطبوعاتو څانګه په خپله یوه بیانیه کې دعوه کوي چې نن د شمالي وزیرستان د غلام خان سره نږدې بنګیدر سیمه کې د جنګي الوتکو په بمبارۍ کې 23 وسلوال وژل شوي دي. خو په دغه بیانیه کې د وژل شوو وسلوالو د شناخت په اړه هیڅ نه دي ویل شوي. آزادو سرچینو وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی ده چې اشرف غنی احمد زید د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه راتلونکي اونۍ سوګند پورته کړي. دا خبره د نوموړي د انتخاباتي ډلې ویان طاهر زهیر پرون ماښام مشال ریډیو ته وکړه. سپینې ماڼۍ په افغانستان کې د واک د شراکت د تړون هرکلی کړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې په افغانستان کې د پرمختګ لپاره دا یوازینی لار ده چې جمهوري پروسې ته هرکلی وشي. د چین سرکاري رسنۍ وایي چې د دغه هیواد په غربي سیمه سینکیانګ کې د 14 په یوه لړۍ کې 2 کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. انکارا وایي چې په تیرو 2 ورځو کې د اسلامي دولت وسلوالو د پرمختګ په نتیجه کې 1,00,000 زره شامي کردان ترکی ته وړېدلي دي. هم د ترکی نائب وزیر اعظم نومان کرتلموس په انکارا کې ویلي چارواکو د نورو خلکو د راتګ لپاره انتظامات کوي او په سختو حالاتو کې د سلګونو زرو نورو کردانو د راتګ امکان هم شته.
لن خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر نه اوریدو. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې فوزي اپریشن ضرب عزب کامیابی سره روان دی او پاکستان فوز په ځمکني او فضائي کاروایانو کې 15 نور طالب وسلوال وجلی دي. ادارې لیکي چې ضرب عزب اپریشن د طالبانو زور کم کړی دی او د اپریشن له وجې د ملک دننه په ځان وژون کې بریدونو او د ترهګرۍ په نورو کاروایانو کې ډیر کمی راغلی دی. خو حکومت له پکار دي چې د اپریشن خاتمي وروسته د ملک په نورو ځایونو کې چې د طالب وسلوالو کمی ټکانی دي نو د هغې خاتمه دې هم یقینی کړي چې دا شان د ملک نه ترهګرۍ ختم شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې دا ډېر د افسوس خبره ده چې 2 نور د پولیو کیسونه مخې ته راغلل چې پکې د یو تعلق د خیبر پختونخوا او د بل تعلق د قبایلی سیمو سره دی او په روان کال کې د پولیو کیسونو شمیره 168 ته ورسېده. ادارې لیکي چې دومره لوی شمیر کې د پولیو کیسونه مخې ته راتلل د دې خبرې گواهی ده چې پاکستان کې د نکاسۍ، صحت او صفایي انتظام ډېر خراب دی. صوبایي حکومتونو سره سره وفاقي حکومت له پکار دي چې صحت، صفایي او د نکاسۍ خراب انتظام ته خصوصي توجه ورکړي ځکه چې زمنګ په نالو او سکلو اوبو کې د پولیو وایرس وده مومي نو په داسې حال کې د دې مرض مخنیوي کمپاین نشي کامیابی دی. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان سټیټ بینک د راتلونکو 2 میاشتو لپاره د مالیاتي پالیسۍ اعلان وکړو او ماهرین وایي چې غیر ملکی سرمایه کاری کې کموالی، د روپۍ قدر کمیدو او زر مبادله ذخایرو کې کموالی له وجې ګرانۍ کې نور هم اضافه کېدی شي. ادارې لیکي چې موږ له د زړه د خلاصه دا حقیقت تسلیمول پکار دي چې د یو ښار په یو یا 2 بازارونو چاپې وهلو سره د ګرانۍ طوفان مخنیوی ممکن نه دی، بلکې دې لپاره یوه مؤثره حکمت عملي جوړول پکار دي چې فائده یې نیغ په نیغه عام ولس ته ورسي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د حکومت نه مطالبه کړې ده چې راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې د انتخابي اصلاحات وکړي، نوي مردم شماري او حلقه بندیان دي وکړي، الکترونیک ووټنګ مشین او بایومیټریک سیستم استعمال دي یقیني کړي او د مقصد لپاره د آئین آرټیکل 244 کې
ترمیم وروستو ضروری قانون سازی وکړي. ادارې لیکي چې د حکمران ګوند سره سره د ملک ټول ګوندونه دا غوښتنه کوي چې انتخابي نظام کې اصلاحات پکار دي، او بیا په داسې وخت کې د الیکشن کمیشن لخوا دا مطالبه کول نو ضرورت د دې خبرې ده چې فوراً د پرې عمل درآمد وکړي شي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان په بحر هند کې د اټومي وسلو پر ځای کولو پلان لري، او په دوو کلونو کې د لنډ واټن د توغندو ازماینې هم کړي چې د اټومي وسلو وړلو توان لري. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ دواړو امیدوارانو د ملي یووالي حکومت جوړولو لوازنامه لاسلیک کړه. د دغه دواړو لیکنو غټ ټکی د ګل ایاس نورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو امریکایي سیډنیز ادارې په حواله لیکلي چې پاکستان د سمندري او د لنډ واټن اټمي وسلو ترلاسه کولو کوشش کوي. د سټیمسن سینټر انومي ادارې مرستیال مشر مایکل کریپین ویلي، که څه هم پاکستان نړۍ ته د محفوظه اټمي پروګرام په اړه ډاډګیرنه ورکړي، خو د سمندر میش نظام او د لنډ واټن میزایلو یو شمېر تجربې یې کړې دي. ورځپاڼه د کریپین په حواله زیاتوي چې پاکستان د اټمي پروګرام په اړه د بنیادی اصول لري چې دا محفوظ دي، خو دا ممکن نه ده ځکه چې له لانچرونو اټمي وسلې بیلول ممکن نه دي او په سمندر کې دا ډیر ګران کار دی. ورځپاڼه لیکي د لویدیځ چارواکي له 1998 کال راهیسې د پاکستان د اټمي پروګرام په اړه اندېښنې لري. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د روان سیاسي اړیګړې له وجې دا اندېښنې نورې هم ژورې شوې. ورځپاڼه لیکي پاکستان له یو لسیزې راهیسې د لنډ واټن توغندو تجربه کوي چې د اټمي وسلو وړلو توان لري. پاکستان په تیرو دوو کلونو کې د ځمکني بیلیسټک او کروز میزایلو اته تجربه کړي چې د اټمي وسلو وړلو توان هم لري. ورځپاڼه د څېړونکو په حواله لیکي، د پاکستان بل استراتیجي په بحر هند کې د اټمي وسلو پر ځای کول دي. دا په جنگي جازونو او یا د هیواد 15 بحري آبدوزونو اوبتل کې پر ځای کېدای شي. په دې موخه پاکستان په 2012 کال کې د نیول سټراتیجیک فورس کمانډ په نامه ځواک جوړ کړی و. دا د هوایی او د ځمکني فوج په شان د اټمي وسلو سار کوي. ورځپاڼه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی د پاکستان د سمندري اټمي وسلو د پوښتنې په جواب کې ویلي وو چې دا پاکستان پورې اړه لري چې خپل پروګرام او پلان وړاندې کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي، د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو پرون په ارګ کې د ملي یووالي حکومت جوړولو لوزنامه لاسلیک کړه. د دې لوزنامه تر مخه اشرف غنی به ولسمشر او عبدالله به وزیر اعظم وي. ورځپاڼه لیکي، که څه هم د لوزنامه لاسلیک کولو دستوره په ټاکل شوي وخت شروع نشوه، خو د دواړو کاندیدانو استازو، لوړپوړو چارواکو او ولسمشر حامد کرزي پکې ګډون وکړو. ورځپاڼه لیکي، د لوزنامه تر مخه اشرف غنی احمدزی چې کېدی شي په انتخاباتو کې کامیاب وګرځول شي، به د افغانستان نوی ولسمشر وي. همدارس د ولسمشرۍ دویم کاندید عبدالله لپاره د چیف ایگزیکټیو آفیسر یا اجرایی مشر څوکۍ جوړ کړل شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې دواړو کاندیدانو ترمنځ له درې میاشتو راهیسې خبرې روانې وي چې پکې امریکا هم منځګړیتوب کاو، خو تېره اونۍ دا خبرې ختمېدو ته نږدې شوې وي کله چې عبدالله په دې خبره ټینګار کاوه چې د وټونو ټولو شمېره به نه څرګندېږي. ورځپاڼه لیکي، دا لا معلومه نه ده چې اشرف غنی به کله د ولسمشرۍ د څوکۍ سوګند او پورته کوي او کله به نوی حکومت اعلانوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په پام کې دا چې اشرف غنی احمدزی راتلونکې اونۍ د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه سوګند پورته کړي. ښاغلی احمدزی پرون د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن لخوا د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو ګټونکو اعلان شو. دا اعلان وروسته له هغې وشو چې ښاغلی احمدزی او سیال یې عبدالله د ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو مشرانو د هڅو په پای کې د ملي یووالي د حکومت پر سرنګوالي لوزنامه لاسلیک کړه. نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکلنا.
تمه ده چې د افغانستان نوی ولسمشر د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ لوړه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره ورځ پرته له دې چې د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو د رایو شمیره څرګنده کړي، اشرف غنی احمدزی د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ. د ښاغلي احمدزی د تحول او تداوم د ټیم ویان طاهر زهیر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل، تمه ده چې د هیواد نوی ولسمشر به د روانې دوشنبه په ورځ لوړه وکړي.
احتمالا روز دوشنبه هفته آینده، روز انجام مراسم تحلیف رئیس جمهور افغانستان، جناب رئیس دفتر اشرف غنی احمدزی خواهد بود.
اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د تیرو څو نیو پترڅ کې لوګ دو خبرو او تماسونو ورسته پروند ملي وحدت د حکومت د څرنګوالي په اړه یو موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د دواړو ټیمونو د پلویانو ترمنځ لوګ دو مخالفتونو ګواښونو ناندریو او حتی ترخو خبرو اترو ورسته ترلاسه شوه. خو د انتخاباتو د وروستیو نتایجو له اعلان او د راتلونکي حکومت د څرنګوالي په اړه له توافق سره سره د راتلونکي په اړه اندېښنې په بشپړ ډول نه دي له منځه تللي. خلک لا هم پوښتنه کوي چې آیا په رښتیا هم د انتخاباتو بحران پای ته رسیدلی؟ د افغانستان د کارپوهانو د شبکې جرمنی څیړونکی توماس روتیک د ملي وحدت د حکومت دوام ته هیله مند دی. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ښاغلی روتیک دا احتمال رد کړ چې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو وروسته به د دواړو ټیمونو ترمنځ پخوانۍ دښمنی بیا رابرسېره شي.
Afghanistan and Afghans have decided to become a democratic country.
Afghanistan aw afghanano par demokrasi prekra kade che intikhabat aw das yo hukumat pakidi hamdar az diyadawane wardashi itlafi hukumatuno che de bela belo programuno larun ki siyasi quwatuno sara yo mutai kawi pa noro hewadono ki ham natija war kade no yo sazish ta artiash ta khuda sazish bayad de afghanano laghuktane sara samwi. خغلی روټی گوای کڅهم د راتلونکو لپاره کوم ضمانت نشته خو افغانان له دې بحران خورا زیات ستړي شوی دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي یان کوبیش د افغانستان د انتخاباتو د لنجې د پایترسېدو هر کلی کړی. خغلی کوبیش اشرف غنی احمدزی ته د راتلونکو افغان ولسمشر په توګه مبارکي ویلې او زیاته کړې ده چې له دې سره افغانستان د لومړي ځل لپاره د واک دیموکراتیک لیک ته یو بل ګام ورنږدې شو. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شو د نوي ولسمشر د لوړې د نیټې یادونه نه ده کړې، خو لیکلې دي چې ولسمشر کرزی خاغلی اشرف غنی ته د ولسمشر او خاغلی عبدالله ته د اجرایوي رئیس په توګه مبارکي ویلې او لخپل خوای لراتلونکو حکومت سره د همکاري ژمنه کړې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان د سیرونکو شبکې یا افغان انالیست نتورک سیرونکو کټ کلارک په خپل یو لیکنه کې وایي چې د انتخاباتو د سو میاشتو جنجال وروسته استملي وحدت د حکومت رامنځته کولو تړون لاسلیک شو چې د بریالیتوب لپاره ضروری ده سیاستوال اوس په اخلاص سره کار وکړي. په مقاله کې راغلي چې افغانستان دا مهال ډېر مشکلات لري چې د حل لپاره یې د ولسمشر په حیث اشرف غنی او اجرایوي رئیس په حیث عبدالله ګډ کار ضروری دی. بشیر ګواخت دې مقاله غټ ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان د څیړونکو شبکې یا افغان انالیست نتورک په یو مقاله کې لیکلي چې د دې هیواد د انتخاباتو د دریو میاشتو تر تیرېدو وروسته د ولسمشرۍ امیدوارانو یا کاندیدانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله د ملي حکومت د جوړولو پر تړون لاسلیک یا دستخط وکړ. لدې 200 وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن بوبل چې د رایو تفتیش یا څېړنه ختمه شوې ده. دوی که څه هم د نتیجو اعلان وکړ خو په دې اعلان کې دا نو رغلي چې کوم کاندید څومره رای اخیستي. د دې کمیشن مشر یوسف نورستانی وویل چې اشرف غنی ولسمشر او عبدالله اجرایوي رئیس شو. په دې مقاله کې راغلی چې د عبدالله ټیم ګواښ کړی و چې که د انتخاباتو کمیشن نتیجې داسې اعلان کړي چې اشرف غنی پکې تر عبدالله ډېر مخکې وي نو تشدد به رامنځته شي. د عبدالله ټیم د جون په 14مه شوو د انتخاباتو کې د اشرف غنی په ګټه د درغلی او د کېدو تورونه لګولي وو، خو د یوسف نورستانی په اعلان کې د رایو تر څېړنې وروسته هم دا ونول شول چې چا څومره درغلی کړي. البته نورستانی زیاته کړه چې نتایج دواړو کاندیدانو ته لیږلي او په وروسته وخت کې اعلانول شي. څېړونکی کیټ کلارک په دې مقاله کې لیکي چې عبدالله چې څه غوښتل هغه یې په لیکلي شکل واخیستل. نوموړی به په نوي ایجاد شوي پوسټ اجرایوي رئیس یا چیف ایگزیکټیو کار کوي. اشرف غنی به ولسمشر وي. ټول به څلور نوي پوسټونه یعنی د وزیر اعظم په شان د اجرایوي رئیس، د هغه د مرستیالانو، د اپوزیشن مشر او د وزیرانو شورا چې مشري به اجرایوي رئیس پر مخ به رامنځته کیږي. د افغانستان د څېړونکو شبکې په دې مقاله کې وړاندې راغلي چې د مهمو اقتصادي چارو او امنیتي چارو د وزارتونو وزیران به د ولسمشر او اجرایوي رئیس په خوخه مقرریږي. په شوي تړون کې ویل شوي چې ټول خلک به د استعدادونو په بنیاد ټاکل کیږي. دوه کاله وروسته به لویه جرګه فیصله کوي چې آیا د اجرایوي رئیس پوسټ د وزیر اعظم پر پوسټ بدل شي او کنه. کیټ کلارک وړاندې لیکي چې اشرف غنی لا وار د مخه ویلي وو چې ولسمشر ډیر واک لري او که د ولسمشر شي نو دا واکونه به تقسیم کړي.
داغه د یو ویند فیض الله زکیل خلی په مقاله کې راغلی چې دوی په دې تړون خوشاله دي ځکه چې د افغانستان ټول خلک به پر راتلونکي حکومت کې برخه اخلي. خو په مقاله کې زیاته شوې چې د اجرایوي رئیس واکونو معنا دا ده چې د ولسمشر اختیارات به د تیر په شان ډیر نه بلکې محدود وي. کلارک زیاته کړې چې اوس د راتلونکي حکومت ښه کارکردګي او پاتې کېدل په دې پورې اړه لري چې څومره ښه خلک په مهمو پوسټونو مقرریږي. لیکوال وایي افغانستان ته ډېرې ستونزې په مخ کې پرتې دي او که ولسمشر او اجرایوي رئیس په خپل منځ کې په خلوص سره کار وکړي د دې مشکلاتو حل راوستل کېدای شي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې، د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې، د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې، حجرا په 3:30 بجې، سروې په 4:30 بجې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما با په راتلونکو هفته کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې په غړو هیوادونو په خاصه توګه په اسلامي هیوادونو ټینګار کوي چې خپل خلک دې په وسلوالو ډلو کې د شاملېدو نه منع کړي. منیب شیخ نومي یو کینډایي تن چې په خوا د طالبانو سره ملګری پاتې شوی وو، دا وخت خپل هیواد ته ستون شوی او د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د خپل حکومت سره همکاري کوي. نوموړي د ډي پي خبري اجان سره خبرې کړې چې مهم ټکی تاسو ته زموږ همکار منور شاوړاندې کوي.
منیب شیخ د کینیډا په ټورنټو ښار کې پیدا شوی، په کال 1995 کې د 19 کلونو په عمر کې د افغان طالبانو سره ملګری شوی وو او د هغوی لپاره به یې په کینیډا کې ځوانان برتی کول، خو په 2001 کال کې په نیویارک د ترهګر بریدونو نه پس نوموړي د طالبانو ملګرتیا پرېښودله او خپل وطن ته ستون شو. منیب شیخ په 2008 کال کې د کینیډا د امنیتي ادارو سره د خوفیا ایجنټ په توګه کار شروع کړ او د ترهګرۍ یو شمېر خیه ناکامه کړې. نوموړی د ترهګرۍ د چارو کارپوه دی او دا مهال په دې برخه کې په برتانیا کې د پی ایچ ڈی اعلی تعلیم ترلاسه کوي. د ډی پی ای خبری ایجنسی په دې پښتنه چې مسلمانان ځوانان ولې خپل هیوادونه پریدي او د وسلوالو ډلو سره ملګری کیږي. منیب شیخ وای چې په دې کې دوه بنیادی خبرې دي، یو سخت دریزه فکر او دویم د بیلابیلو هیوادونو خارجه پالیسي چې زیاتره ځوانان ورته په جذباتي نظر ګوري. د ځوانانو سوچ ډیر کچوي نو ځکه دغه جذبات پرې غالب شي او د وسلوالو ډلو سره ملګری شي. دا چې زیاتره ځوانان د داعش اړخته ولې رجحان لري، یعنی اکثره مسلمانان ځوانان د مغربي هیوادونو نه شام ته د جګړې لپاره ولې ځي، په دې حکله منیب شیخ ډی پی ای خبری ایجنسی ته ویلي چې په اسلامي تعلیماتو کې داسې حواله شته چې د دنیا اخیری جنگونه به په شام کې کیږي او عیسی علیه السلام به هم په دغه هیواد کې راکوزیږي. نو که تاسو فکر وکړئ د مغربي هیوادونو ځوانان د جهاد په نوم دومره په ګڼ شمېر کې نه خو افغانستان ته تللي او نه عراق ته چې دا اوس شام ته ځي. ډی پی ای خبری ایجنسی د منیب شیخ نه پوښتلی چې د مغربي نړۍ ځوانان د تشدد لیدو باوجود ولې د وسلوالو ډلو سره ملګری کیږي. هغه وایي چې په غربي هیوادونو کې ګڼ شمېر داسې مسلمانان ځوانان شته چې ښه تعلیم ونه کړي او ښه نوکري ورته هم نه میلاویږي، نو اکثر په جرمونو کې ککړ شي او د نفسیاتي ناروغیو سره مخ شي. بیا چې دغه ډول د تشدد موقه ورته په لاس ورشي نو هغوی پکې د سکون لټولو کوشش کوي. د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د ختمولو په اړه منیب شیخ وای چې په کار دي اسلامي ملکونه او د هغوی پوزونه د دې خلاف جنگ وکړي. البته د نړۍ استر قوتونه د ورسره په استخباراتو، فضائي او سمندري برخو کې مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
زو خیبر ایجنسی ته چرته چې د خیبر سپورتس کلب لخوا د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د امن فوټبال تورنمنت په نامه لوبي پیل شوی چې په دغه کې د سیمې یو شمېر د فوټبال ټیمونه برخه اخلي. په دې سیالو کې شریک د فوټبال لوبغاړي وای چې داسې لوب سره په سیمه کې امن راځي. په دې اړه نور تفصیل فرحات شنواره راکوي.
د لوبو ځای تنظیم خیبر سپورتس کلب لخوا
د خیبر جنسای په لوړګي کې د امن فوټبال ټورنمنت پیل شوی دی. په دې ټورنمنت کې د غونډې خیبر جنسای نه خوښه سلويخت فوټبال ټیمونه برخه اخلي چې د دغې سیمې انټرنیشنل فوټبال لوبغاړي به هم پکې ګډون کوي. د دغه ټورنمنت د یو میچ په محل د خیبر زخخیلو ټیم یو لوبغاړي اختر شیر پردي مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
زه خو به داسې وایم چې فائدې ډېرې زیاتې وي، خو البته لکه دلته سې ډېر دغه سیاور نشته که نه چې مونږ لهیې مطلب راکړي سهولیات نشته. او دې باوجود هم بس د های سکول له مونږ لکه راځو هر وخت راځو ګیم ته او ګیم پرې کوو. بس دا خو ظاهره خبره او لکه ګیم سره ډېر بالکل امن راځي او تقریبا هر ځای نه سره خلک یو کېږي او دوستۍ او انډیوالۍ پکې جوړېږي.
او په دې ټورنمنت کې شریک د خیبر یونین فوټبال ټیم یو لوبغاړی سعید هم خپل خیالات څرګند کړل او وی ویل
یو واحد فوټبال ټورنمنت دی چې زه په خپله پکې یم، ما پکې لوبېږم، نو دې ځای له خلک چې دي بار نه راځي فوټبال ټورنمنت دی نو لوړګي ته، نو تقریبا چې ډېر خلک لگا سیل په تور باندې ټورنمنت لا راځي کوم چې دې ځای خلک دي.
د فوټبال ټورنمنت د کتو د پاره راغلی یو تن شاهد خان هم په خپلو خبرو کې وویل
دلته عموم میچ کتو د راغلی دلته ټورنمنت کوي او ډیر غټ خلک کوم دلته راځي د میچ کتو لپاره. مو خوشاو ډیر زیات تر سره څومره وخت نه جدا لوبه تقریبا چې وته لس کال بشي چې مونږ راځو خابت وشوي د غلوب راځو ډیر خلک راځي واړی کی زاړی ټول خلک د تماشې راځي د فوټبال ټورنمنت شاو ګوري.
د خیبر سپورتس کلب د وینا تر مخې دغه ټورنمنت به تر دوه ونیو پورې دوام لري او په اخر کې به کامیاب فوټبال ټیمونو ته انعامونه هم ورکول شي. فرحات شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او اوس هم زو آشنغر سیمې ته چرته چې تیره ورځ د اول خان رسوا پښتو ادبي ټولنې لخوا د مشاعرې او وروستو د ټنګ ټکور یو محفل جوړ کړل شوی و. په دغه محفل کې یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. د ملکنډ د سیمې شاعر فضل سبحان عابد د روغتیا لپاره پکې دعاګانې هم وشوې. په دې اړه نور تفصیل شاهنواز ترکزی راکوي.
پرون مازیګر د هشنغر په نیموړی بابا سیمه کې د اول خان رسوا ادبي ټولنې تورنګزی لخوا د مشاعرې او وروستو د ټنګ ټکور خوندور محفل جوړ کړی شوی و چې پکې د روسي مناراغلي میلمنو شاعرانو خپل کلامونه وویل او وروستو د رباب منګي د محفل نه خوند واخیست. د یاد محفل مشر د چارسدي سیمې مشهور شاعر اشرف غمگین و او د کوربه د څوکۍ لپاره هم د یاد سیمې اوسیدونکي معظم جان لاله ټاکلی شوی و. د دې محفل جوړونکي ځوان شاعر ارشد شاهکار سره خبرې وکړې
چې دا پروګرامونه د چار دیوارانه ستل غواړي چې دا خلک هم متراغون شو تماشګر دینه خوند واخلي. خوشین د مونږ په هغه چم کې هم د مینې تخم چې بده یو بل سره ګام پکې چانه غشتو یو محبت خلکو کې څومره لوی بدون راوستو دا هغه چم او چې سلام پکې چانه غشتو. ارشد ما به هغه کلی هم ها پرې خو دا چې د یار نوم په احترام پکې چانه غشتو.
د چار صدې او سیدون کې شاعر فیاض مشالو چې د هشنغر سیمه د ادب په حواله ډیر زرخیزه ده او هغه چې کله هم مشاعری کوي نو په هر محفل کې لک تر لک درې نوې ځوانان شاعران خامخاویني.
مونږ چې دا ناره پورته کوو چې لر او بر یو افغان نو دا مونږ په خلو نه وایو دا مونږ د زړه نه راوځي. زه به هم د دغه خاورې یو ډېر ښه شاعر پیر محمد کاروان صاحب یو دوه شعر به تاسو ته ډالۍ کړم د تبرک په توګه. وخت به راځي چې غاښ ته زخرو به خامار نه لري او منصور به ګرځي مستانه مولا به دار نه لري او مارغان دې راشي زموږ لپو کې د جالي وکړي غر مو نختر نه لري کلي مو چینار نه لري.
د دې محفل کوربه مشر معظم جان لاله سر مهم خبرې وکړې.
بده خبره ده چې زه دومره په غرور سره وایم خوشنغر سرخیل دی په دې نوی کول کې خوزه ډیر زیات خوشاله يم چې دومره بشانه شاعران په هر کلی کې زیګول دي چې دا نن ننداره ته ګوري. دې نوی کول دا شاعري تا وره ده پغی کې مینه ده پغی کې خپل ده.
دا مشاعری ورستو چې د رباب منګي محفل شروع شو نو د نیموړی بابا د زیارت خدمتګار چې لوی لوی وختې پریخ او رباب غګاو هغه سره مهم خبرې وکړې.
محمد اکبر یاره جی اصل خبرې انوار دې ته پروګرام لګن دا رباب ساده مونږ پروګرام دی خو لکه چې دلته مونږ سونه خوشاله دونه خوشالي ملته مونږ ملوي
خو مولي تعالې شم د خپل خو د افسانا جو هو بنو مستی وې ګرځي تا ما مستانا جو بنو مستی وې
د رباب منګي د سرودونو سره ځینې راغلو میلمنو ښې ګډاګانې وکړې او شوقي سندرغاړ ورسره ټپې او غزلې هم وویلې. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، هشنغر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خبرونې په پای کې اوس هم زو د افغانستان لغمان سیمې ته چرته چې د پښتو مالی موسیقۍ ګڼ شمېر استادان پکې تیر شوي، د یوې هنري ولایت په سترګه ورته کتل کیږي، خو د وروستیو بدامنیو کې د موسیقۍ خوند او رنګ پیکه شوی دی. اوس په ودونو او خادیو کې هم خلک موسیقي ناوري او کوي هم، نو د سختو امنیتی تدابیرو لاندې وي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د موسیقۍ یو بندر ته ورغلی، تفصیل یې په دې رپورټ کې.
دا نغمه د مهترلام خار په سندو کې له یوې قلا څخه راوځي، چرته چې یو شمیر خلک د واده په مراسمو کې ورټول شوي وو او د وتلي سندرغاړي شاه محمد افغان له سندرو یې خوند اخیسته. څه هم پخوا به ودونه تر شنه اسمان لاندې په لویو لویو دیرو کې ترسره کېدل، خو اوس چې په سیمه کې بدنی زیاته شوي، ودونه او د خادیو محفلونه هم د بندو دروازو تر شا د سختو امنیتی تدابیرو لاندې ترسره کېږي. د موسیقۍ په بندر کې ناس یو تن شاعر بشیر احمد ساحل وایي چې بدمنیو په لغمان کې د موسیقۍ هنر ته سخته صدمه رسولې ده.
لغمان په ټول افغانستان کې د موسیقۍ په ډګر کې خو یزدان ته شهرت لري، نو هغه بندارونه د ځوانانو هغه مجلسونه په امنیت لحاظ اوس بند او پټه په ولاړ دي. کوم مجلس یا کوم بندار چې پیلن تاسې عموم کتم، نو دغه د لغمان کې په مرکز کې په ډېر قوي امنیتي تدابیرو سره دغه مجلس او دغه بندار جوړ شوی.
د جاوید په نوم یو بل تن ځوان چې د موسیقۍ د بندارونو مینوال دی وایي چې اوس چې د دولت وسلوال مخالفین د ښار تر سندو را رسیدلي، د موسیقۍ د بندارونو خوند او رنګ یې پیکه کړی دی.
په دغه شپو ورځو کې بندار کول، مجلس کول ناممکنه خبره ده، او که چیرې دغسې یو بندار جوړ شو، محلي سندرغاړي پروګرام نیو، د مخالفینو لخوا نه ګواښل کېږي، وژل شوي هم دي.
د افغانستان په ختیځ کې لغمان هغه سیمه ده چې د تاریخ په اوږدو کې د هنر او موسیقۍ مشهور هنرمندان لرلي، او اوس هم پکې د محلي موسیقۍ وتلي سندرغاړي شته. خو له کله نه چې د پښتنو په سیمه د بدمنۍ سوری خور شوی، په لغمان کې هم محلي موسیقي سخته زیانمنه کړې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په پای کې او زلبیا زموږ د همکار مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
د خیبر پختونخوا په هنګو کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د دریو امنیتي سرتیرو په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. د هنګو د پولیس چارواکي وایي چې دا پیښه نن سهار شاوخوا 8:30 بجې رامنځته شوې. د سواد د منګورې ښار په بیلابیلو سیمو کې پاکستانی پوسټ په ګرځېدلو بندیز لګولې دی او کور په کور د لټون عملیات کوي. دا لړۍ د سواد په یو شمېر سیمو کې له څو ورځو راهیسې روانه ده. د شمالي وزیرستان د تحصیل سپینوام اوسېدونکي وایي چې د ورغزو قبایلي سیمې سره په پوله شوه تحصیل کې د پاکستان پوسټ تیرو څو ورځې د دایي سپین روبو په مرسته د لټونکو عملیات پیل کړي وو. اوس سپین وام تحصیل ته غځېدلی دی. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو څانګه په خپله یوه بیانیه کې دعوه کوي چې نن د شمالي وزیرستان د غلام خان سره نږدې بنګي در سیمه کې د جنگي الوتکو په بمبارۍ کې درویشت وسلوال وژل شوي دي، خو په دغه بیانیه کې د وژل شوو وسلوالو د شناخت په اړه هیڅ نه دي ویل شوي. آزادو سرچینو وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی ده چې اشرف غنی احمدزی د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه راتلونکي اونۍ سوګند پورته کړي. دا خبره د نوموړي د انتخاباتي ډلې ویان طاهر زهیر پرون ماښام مشال ریډیو ته وکړه. سپینې ماڼۍ په افغانستان کې د واک د شراکت د تړون هرکلی کړی دی. سپینې ماڼۍ وایي چې په افغانستان کې د پرمختګ لپاره دا یوازینی لار ده چې جمهوري پروسې ته هرکلی وشي. د چین سرکاري رسنۍ وایي چې د دغه هیواد په غربي سیمه سینکیانګ کې د چاودنو په یوه لړۍ کې دوه کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. تېره ورځ د لیونټای سیمه کې لږ تر لږه په دریو ځایونو کې دغه چاودنې رامنځته شوې دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد، مجید بابر او زموږ تکنیکی همکار جناتن درنه اجازه غواړو. تاسو پورا پښبغو به جوړی وره ریډیو اوریدل شي. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه په خیر.